مددگار. د سهار لس بجې شپې، السلام علیکم. د ازادي راډیو یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې سات ډیره برخه د سندرو میلمانو پروګرام ته ځانګړې شوې ده، خو لنډه خبري برخه کې به واوري چې افغانستان د کرکټ په روان شلوریز نړیوال جام کې لومړنۍ لوبه له سکاټلند نه په لوی توپیر وګټله. د فوټبال له ډګره هم درته یو راپور لرو، خو خبرونه په خبرونو پیلوو. په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی، طالب چارواکو دوحا کې د چین د بهرنۍ چارو له وزیر سره کتلی. ولکه افغانان سکه له خپلو مینو بې ځای شوي او د سپین بولدک لاره له یوې ورځې خلاصېدو وروسته بیرته بنده شوې. بشپړ خبرونه. د طالبانو د ریاست الوزرا مرستیال ملا عبدالغنی برادر په دوحا کې د چین د بهرنۍ چارو له وزیر سره پر سیاسي او اقتصادي مسایلو خبرې کړې دي. د طالبانو په یو اعلامیه کې راغلي چې ښاغلی برادر او وانګ یی پرون ماښام سره کتلی دي. د اعلامیه په دوام راغلي چې د طالبانو د بهرنۍ چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی به هم له خپل چینایي سیال سره د دوی په ټکو د پیاوړو سیاسي او اقتصادي اړیکو په تړاو دوه ورځنی بحث ولري. د چین د بهرنۍ چارو وزارت وایندوی وانګ وینین پرون تر دې لیدو کتو مخکې وویل،
د قطر د بهرنیو چارو وزیر او د صدر اعظم د مرستیال شیخ محمد بن عبدالرحمن ال ثانی په بلنه د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی به د اکتوبر په 15مه او 16مه د دوه ورځنی سفر لپاره په دوحه کې وي. د دې سفر په لړ کې به وانګ یی د طالبانو د سرپرست حکومت له یو پلاوي سره هم وویني.
په دوحا کې وانګ یی ګووین جا هویجن افغان طالبان لنګش جنفو دایبل.
چین په کابل کې سیاسي ماموریت هم فعال ساتلی او سفیر له دې وړاندې هم د غلطاله طالب چارواکو سره کتلې دي. ملګری ملتونه وایي سکهال نږدې 100,000 افغانان بې ځای شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږونکو ادارې یا اوچا د راپور له مخې دا شمېر کسان د جنوري او سپتمبر د میاشتو ترمنځ بې ځای شوي دي. د ادارې په خپل پرونی راپور کې ویلي ډېر کسان د سختې بې وزلۍ له کبله نه دي توانېدلي چې خپلو اصلي مینو ته بیرته ستانه شي. د راپور په داسې ورځ خپور شوی چې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام او د خوړو او کرنې ادارې په یوه ګډه اعلامیه کې خبرداری ورکړی چې پر روان ژمي کې به نږدې 30 میلیونه افغانان د خوراکي موادو د کموالي له جدي ګواښ سره مخامخ شي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د چاپیریال لپاره د امریکا د ولسمشر له ځانګړي استازي جان کيري سره په کتنه کې د افغانستان د کنګل شویو پیسو د آزادېدو غوښتنه وکړه. د پاکستان د صدر اعظم دفتر پرون د عمران خان په قول په ټویټر کې ولیکل، د امریکا د ولسمشر له ځانګړي استازي سره د سعودي عربستان په پلازمینه ریاض کې د زرغون منځنی ختیځ طرحې په نوم کانفرانس په څنګ کې وکتل. عمران خان له افغانستان سره د مثبت تعامل د غوښتنې په ترڅ کې د افغانانو د سوکالۍ لپاره د افغانستان د شتمنیو پر آزادېدو ټینګار وکړ. تر اوسه پورې د نړۍ هیڅ یو هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو یو شمېر ګاونډي هیوادونه هڅه کوي چې له طالبانو سره اړیکې جوړې کړي. یوه ورځ وروسته لدې چې د سپین بولدک او چمن ترمنځ پوله پرانستل شوه، پرون زرګونه کسان او موټرونه د دې لارې د بیا بندېدو له کبله منتظر پاتې شول. دا لار د یکشنبې په ورځ پرانستل شوه او ژمنه وشوه چې بیا به نه بندېږي. په وروستیو کې پاکستان د تورخم او سپین بولدک چمن لارې د مسافرو او بربري موټرو پر مخ د څو اونیو لپاره وتړلې، خو د تورخم دروازه یې تېره اونۍ کابل ته د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي له سفر سره هممهاله پرانسته. افغان سوداګر او باغداران وایي چې د پاکستان له لوري د لارو د بندېدو له کبله یې د میلیونونو ډالرو تاوان کړی دی. څرګنده نه ده چې د سپین بولدک لار پرون ولې بیرته بنده شوه. او د ازبکستان د ټاکنو مرکزی کمیسون شوکت میرزایف د دغه هیواد د ولسمشرۍ د انتخاباتو ګټونکی اعلان کړ. په دې ډول میرزایف به د یوې بلې 15 کلنې دورې لپاره د ازبکستان ولسمشر وي. د ازبکستان د انتخاباتو د مرکزی کمیسون رئیس زین الدین نظام حاجیف د دوشنبه په ورځ په یو خبري غونډه کې وویل چې د لیبرال دیموکرات ګوند کاندید شوکت مرزایف په سلو کې تر اتیا زیاتې رایې ګټلې دي. د ده په وینا د یکشنبه د ورځې په انتخاباتو کې تر 14 میلیونو ډیرو خلکو رایې وکارولې. د اسلام کریموف لمړینې وروسته شوکت مرزایف د ازبکستان واګې په لاس کې اخیستې. خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. تاسو کولای شئ چې دا خبرونه زموږ په ویبپاڼه کې هم ولولئ. د ویبپاڼې پته ده azadiradio.com. لکه څنګه مو چې مخکې درته وویل، د دې ساعت ډیره برخه د سندرو میلمانه پروګرام ته ځانګړې شوې، خو په لنډه خبري برخه کې به واورئ چې افغانستان د کرکټ په روان نړیوال شل اوریز جام کې بیګا سکاټلند ته په لوی توپیر ماته ورکړه. د کرکټ د بریا ګڼ افغانان خوشاله کړي دي او په دې تړاو پیغامونه خپاره کړي. تفصیل د اسمت ساروان پر راپور کې اورو.
افغانستان د نړیوال شل اوریز جام خپل لومړی مسابقه په خورا لوی توپیر وګټله. افغانستان چې پچای ګټلې و، لومړی بیټنګ وکړه او په شلو اوورونو کې د څلور لوبغاړو د سوځېدو په بدل کې 190 منډې وکړې. خود افغانستان په وړاندې سکاټلند صرف 6 منډې وکړې شوې. مجیب الرحمن بے ساری باولنګ وکړ او د سکاټلند 15 مهم لوبغاړي وسوسول. راشد خان هم څلور وکټونه واخیستل. مجیب الرحمن چې د دې سیالۍ غوره لوبغاړي وپیژندل شو، د لوبي په پای کې وویل په لوبغالی کې د افغان نندارچیانو له لوري د افغانستان د درې رنګه بیلی بیرغ راپیدا او پر لپسې تشویق انګیزه ورکړه. تر لوبي مخکې د افغانستان د ملي سرود د شخیدو په محل د افغان کپتان محمد نبیل استرګو اوښکې وپهیدې. د افغانستان د کرکټ بورډ د نشیاتو رئیس او ویندوی فرید هوتک د سکاټلند په وړاندې په ډیر توپیر بریا له دې کبله مهمه وبلله چې سکاټلند په لومړي پړاو کې درې واړه سیالۍ ګټلې وې او په شروع یې د دې مسابقې لپاره میدان ته راوتلی و.
سکاټلند له دې وړاندې په مخکې سیالیو کې درې پرله پسې لوبې ګټلې وې، اما خوشبختانه چې افغانستان ورته ستره ماتې ورکړله. د ویل چې افغان لوبغاړو روحیه ډیره ښه ده، لوبغاړي په ډیر ښه پلان سره ولوبېدل او سکاټلند ته په ډیر ستر توپیر سره ماتې ورکړه. انشاءالله چې په راتلونکو لوبو کې به هم افغان کرکټ ملي لوبډله وشي کولای چې خپل هیوادوالو ته خوشحالي ورکړي.
ګڼو افغانانو په ټولنیزو رسنیو کې په دې بری خوشی ښکاره کړې ده. د لوبې له پای ته رسیدو وروسته په لوبغالي کې یو نندارچی وویل،
سکاټلند هغه لوبډله وه چې په ورلد کپ کې د ټول لوبې خپلې ګټلې وې. افغانستان ورته ماته ورکړه او د بریا د ټولو افغانانو ته مبارک کړه.
یوازې ش باولنګ نه و، بلکې تر هغه مخکې ش بیټنګ مرسته وکړه چې افغانستان دا لوبه په 130 منډو وګټي. حضرت الله ځازی او شهزاد محمدی هر یو 44 او 22 منډې وکړې. ورپسې رحمان الله ګربس 44 منډې وکړې، خو تر ټولو ډیر منډې نجیب الله زادران وکړې. د په 44 توپونو 95 منډې وکړې. د امریکا شخ آشنا رادیو خبریالو د کرکټ د چارو شنند متیولا عابد بیا وایي چې دا لوبه د افغانستان لپاره لدی کبل هم ډیره مهمه و چې د کورونا د اوباله کبل لې و اوجړه ځند ورسته د افغانستان د کرکټ لوپاړو ته د مسابقې او مینوالو ته د کرکټ د ننداري زمينه برابر شوه.
پر لحاظ نه افغانستان ټیم خو ځلې دوه نړیوال چم ډېر خپل وکړو. سکاټلند ته دوی په هم په 2015 کې په یو ورځنی کرکټ نړیوال جام کې ماته ورکړی، د لیبیا ماته ورکړی په شارجه کې. او غټه خبره ده د لوبو د افغانستان د ملي بیرغ ځل ورپېدل او ملي سرود اوریدل مینول ډېر ارمانو چې کله بخپل د حالاتو نه پس د ارث او ګوري به نو ډېر ته خوشاله هم شو. په سترو کې وخت هم راغلی. نو کرکټ رښتیا څنګه چې نبی وي د افغانستان د ولس د خوشحالۍ یوازینۍ وسیله ده.
شاغلی عابد په عین حال کې وایي چې د سکاټلند په وړاندې د افغانستان لوبه یو اړخیزه وه او د 130 منډو په توپیر برای د افغانستان د ټیم لپاره یو ریکارډ دی. ټاکل شوی دی چې د راتلونکي جمعې په ورځ د افغانستان ملي ټیم له پاکستان سره مخامخ شي. پاکستان د یکشنبې په ورځ هند ته په 100 وکټونو مات دی ورکړه.
په نړیوال شل اوریز جام کې مو د افغانستان د لومړنۍ بریا په اړه راپور واورید، خو د افغانستان د فوټبال له درویش کلنو کم عمره لوبډله ونه توانید چې بحرین ته سفر وکړي. لوبغاړي وای د سفر لغوه کېدوې روحیه زپلې دا چې د سفر ولې لغوه شوی تفصیل په دې راپور کې اورو.
د افغانستان د فوټبال فدراسیون تازه په خپل رسمي فیسبوک پاڼه د یوې خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي چې بحرین ته له درویشت کلونو د کم عمره لوبغاړو لوبډلې سفر لغوه سوی دی. په دې خبر پاڼه کې راغلي چې د افغانستان د وروستیو ناسمو شرایطو له امله د آسیا اتلولۍ لومړنیو سیالیو کې د ګډون لپاره بحرین ته د افغان له درویشت کلونو کم عمره لوبډلې د استولو لپاره د افغانستان د فوټبال فدراسیون د رهبرۍ له هڅو سره سره دا سفر د آسیا د فوټبال کنفدراسیون لوري لغوه او په دې سیالیو کې د امید لوبډلې حضور پاتې سه. په دې خبر پاڼه کې دا هم راغلی چې د افغانستان د فوټبال فدراسیون او د اولمپیک ملي کمیټې او په کابل کې د قطر سفارت په همکارۍ دوهې ته د افغان لوبډلې د سفر په اړه د تخلي او ژغورونکو الوتنو سره همغږي سوې وه، خو د آسیا د فوټبال کنفدراسیون د سیالۍ د ترسره کولو د قوانینو له مخې او د بحرین پر وړاندې د افغان لوبډلې د لومړنۍ لوبې ترسره کولو لپاره د نه رسېدو له امله چې دا لوبه باید نن ترسره سوې وای دا سفر یې لغوه کړی دی. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله وسنی وضعیت پاړه د اندیښنو په څرګندولو سره وایي چې د دغو سیالیو د ترسره کولو او بریا لپاره یې نږدې 15 ورځې سخت تمرینات وکړل، خو د دوی په خبره ټول زحمتونه یې حیف سول. امان سرداری چې له درویشت کلونو د کم عمره فوټبال ملي لوبډلې لوبغاړی او د پروان ولایت دی، وایي د دې سفر له لغوه کېدو وروسته د ملي لوبډلې لوبغاړي له روحي پلوه سخت ځپل سوي دي.
سفرای ممکن میبود که ما بتانیم با امیدی به مردم، امیدی به
دا سفر د دې لامل کېدای شوای چې موږ خپل خلکو او لوبغاړو ته دا هیله بخښلی وای چې د افغانستان د فوټبال لوبډله بیرته عادي حالت ته ستنه شوي، خو د دې سفر په لغوه کېدو ټول لوبغاړي سخت خواشین شول او روحیه یې له لاسه ورکړه.
خیلی زیاد شده، خیلی مایوس کننده است، بازیکنان خیلی ناامید، روحیه خوبی ندارند.
په ورته وخت کې ناصر چې په دې سیالیو کې د ګډون په خاطر له نیمروز ولایت څخه راغلی و، ازادي راډیو ته وویل
مازی به این مشکلات به این قدر را آمدیم از این ولایت دو
مک 15 روز زحمت و ویس او تمرین مو کرد در ټولو ولایتونو لوبغاړي کابل تراغلی و چې په دې لوبو کې ګډون وکړي، خو متاسفانه بریالي نشو.
جلسه ما تمرین داشتیم از قدر ما زحمت کشیدیم، زحمت ما را عقل ما را کم کرد.
د سفر لغوه کېدل او د آسیایي اتلولیو په مقدماتي لوبو کې د درویشت کلنو د فوټبال ملي لوبډلې نه ګډون د افغانستان د سپورت او د راتلونکي په اړه اندېښنې راپیدا کړې دي. د رسمي لوبو لوبغاړي احمد ولی هوتک ازادي راډیو ته وویل که په داسې حالاتو کې له ورزش ملاتړ ونه سي په افغانستان کې د ورزش راتلونکی به له ننګونو سره مخ سي.
د ورزش هغه فعلا چه قسم توجه کی به ورزش است یا به ورزشکار هستن، اگر به قسم باشه ما انده
ورزش که د ورزشکارانو ملاتړ وشي د ورزش راتلونکی به خوي، خو که وضعیت داسې دوام وکړي د ورزش راتلونکی به په افغانستان کې لستونزو سره مخ شي.
ولی فعلا که در کدام وضعیت هست د وضعیت متاسفانه انده ورزش افغانستان خوب نمیبینیم.
په ورته وخت کې د افغانستان د فوټبال د ملي لوبډلې روزونکی انوش دستگیر تازه په خپل ټویټر پاڼه لیکلی ټاکل شوی چې د پروګرام له مخې د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله د آسیا ملتونو د جام سیالیو ته د چمتووالي لپاره په دوبۍ کې له سنگاپور لوبډلې سره یو دوستانه سیالي وکړي. نوموړي ویلي چې د دغې لوبې لپاره د افغانستان د فوټبال فدراسیون ټول امکانات په واک کې لري او باید زر تر زره د تمریناتي کمپونو او رسمي لوبو لپاره عملي کارونه هم پیل کړي. ومو غوښتل په دې اړه د افغانستان د فوټبال فدراسیون د مسؤلینو او د طالبانو د حکومت نظر هم ولرو، خو اړیکې مو ځواب نسوي.
تازه دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مون درکو، قضاوت په خپل وکړي.
اوریدونکو اوس هم مخکې دی چې د سندرو میلمانه پروګرام در تخپور کو، راځي چې د لویدیس په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شوو مقالو او تبصرو غورچان درته ولرو.
بریتانیوی انډیپندنت ورسپانې د طالبانو له پلاوي سره د چین د بهرنیو چارو وزیر د لیدنې پر پلان مطلب خپور کړی. وړاندې په مطلب کې لولای چې د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګي له خپل مل پلاوي سره نن سه شنبه په قطر کې د طالبانو هیئت سره ګوري. د چین ګلوبل ټایمز ورسپانې هم د چین د بهرنیو چارو وزارت په حواله ښکلي چې دغه سفر کې به په افغانستان کې د روان سیاسي وضعیت پر مسایلو خبرې وشي. تر دې مخکې چینی چارواکو د تیان تیانجین په ښار کې د طالبانو له مشرانو سره هم لیدلی وو. ورسپانه د بهرنیو چارو وزارت د ویان وانګوین له خولې وای چې چین د افغانستان د یو گاونډي په خوانی شریک او دوست په توګه تلغوښتي چې په افغانستان کې ستونزې د خبرو لاله